آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د یک شنبه ورځ ده او د 1340 مریض کال د لیندۍ نهشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د ډسمبر د 6 نیټې سره برابرېږي. د مهمو خبرونو غټ ټکي:
په افغانستان کې د بې ځایه سو کسانو شمیر څه باندې 1,200,000 ته رسیدلی دی. ترکیه وایي چې د عراق د شمال نه خپل عسکر باسي. او په هند کې محکمې د سونیا ګاندي او راهول ګاندي ضمانت منلی دی.
دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 8 بجې دي او په کابل کې د سهار 6 بجې کېږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه پیل کېږي. په دې خپرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سوریې په اړه یوه پریکړه منظور کړې ده چې د اوربند غوښتنه پکې شوې. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې اداري اصلاحات باید وشي ترڅو د ملت ستونزې حل شي. او سپینه ماڼۍ وایي چې د فدرالي حکومت د خوراکي موادو د مرستې پروګرام چې د فوډ سټیمپ په نامه یادیږي د نیویارک په ښار کې د لوږې په مخنیوي کې ګټور رول لوبولی دی. لومړی د روښان نورزینه خبرونه واورئ.
السلام علیکم. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په افغانستان کې د بې ځایه سو کسانو شمیر څه باندې 1,200,000 ته رسیدلی دی. دا کمیسیون وایي چې بې ځایه سوي کورنۍ په ډیر بد حالت کې ژوند کوي. نور تفصیل د ممتاز بهیر په ریپورت کې.
دغه کمیسیون په خپل وروستي راپور کې ویلي چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې په افغانستان کې د بې ځایه شوو کډوالو شمیر په بې ساري ډول زیاتوالی موندلی دی. په دې راپور کې راغلي چې په 2009 زیږدیز کال کې د بې ځایه شوو کډوالو شمیر په افغانستان کې نږدې 270,000 تنو پورې اټکل شوی و، خو په روان کال کې دا شمیره نږدې 2,250,000 تنو ته لوړه شوې ده. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل اکثره بې ځایه شوي کډوال د ناامنۍ، جګړې، طبیعي پیښو، فقر او بیکاری لامل کډوالۍ ته اړ شوي دي. میرمن سمر له افغان حکومت او ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو د ستونزو د لرې کولو لپاره ژر لاس په کار شي. هغې وویل کورنۍ بې ځایه شوي په ځانګړې توګه میرمنې لومړنیو ټولنیزو اسانتیاو ته لکه سرپناه، د څښاک پاکې اوبه، ښوونه او روزنه او روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
دا ممتاز بهیر چې د بې ځایه سوو خلکو د شمیر د زیاتوالي په اړه رپورټ راکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په سوریه کې د سولې په خاطر د امنیت د شورا د پریکړه لیک تصویب یو مهم ګام ګڼلی دی. بل پلو ته د روسیې جمهور رئیس ویلي دی چې روسیې په سوریه کې د خپل ټول پوځي قوت نه کار نه دی اخیستی، او که ضرورت وي نو په سوریه کې به نور نظامي اقدامات هم وکړي. نور تفصیل به د عاشق الله رحیم زوی نه واورو.
د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې په هکله د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا موافقه یو پرمختګ وباله، او زیاته کړه چې نوی کال ته به د سوریې د جګړې د ختمولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې چټک شي. د سوریې د سولې د پروسې لپاره د ملګرو ملتونو پلان د امنیت شورا د جمعې په ورځ د رایو په قاطع اکثریت تصویب کړ. ترکیه هم د ملګرو ملتونو پریکړه لیک ستایلی او ویلي دی چې دا د سوریې د جګړې د ختمولو لپاره یو مثبت ګام دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین بیا پرون وویل چې هیواد یې په سوریه کې خپل ټول پوځي قابلیتونه نه دي استعمال کړي، خو هغه زیاته کړه که ضرورت وي نو په سوریه کې به نور قوت هم استعمال کړي. د سوریې په هکله د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پریکړه لیک د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سوریې په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. پریکړه لیک د سوریې په جګړې کې د داخلي خواونه غواړي چې په خپلو کې د مذاکرات وکړي. په دې پریکړه لیک کې د یو انتقالي حکومت د جوړېدو لپاره د شپږو میاشتو وخت ورکړ شوی. په پریکړه لیک کې همدا هم راغلی چې د موقت حکومت د جوړېدو وروسته باید چې په 13 میاشتو کې انتخابات وشي. خو په پریکړه لیک کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د سیاسي سرنوشت په اړه څه نه دی ویل شوی.
دا و عاشق الله رحیم زوی چې د سوریې د سولې په اړه د وروستیو پرمختګونو په اړه رپورټ راکړ. ترکیه د عراق د شمالي برخو څخه خپل عسکر باسي. ترکیه دغه اعلان یو ورځ وروسته دینه وکړ چې د امریکا جمهور رئیس د انقره نه وغوښتل چې د عراق څخه خپل اسکر وباسي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر پرون دا ومنله چې د عراق د حکومت سره د عراق د موصل شارت نږدې د عسکرو د ځای پر ځای کولو په اړه سوء تفاهم رامنځته سوی و. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت دا خبره نه ده کړې چې د عراق په شمال کې د بعشیقي د اډې نه به په کوم شمیر کې عسکر وباسي او دغه عسکر به چیرې واستوي. د عراق په شمال کې د ترکیې د عسکرو د حضور په اړه د عراق حکومت اعتراض کړی و. په یمن کې پوځ وایي چې په تیرو څو ورځو کې د دغه هیواد په شمال کې په سختو جګړو کې 8 کسان وژل سوي دي. دغه جګړو د یمن د حکومت او هوتیانو ترمنځ د اوربند په اړه پوښتنې پیدا کړي دي. د سیمې څخه ځینې شاهدان او امنیتي سرچینو ویلي دي چې جګړه د یمن د حجی په ولایت کې سوې ده. دوی وایي چې په جګړې کې 40 هوتی وسلوال او 28 حکومتي عسکر وژل سوي دي او د دواړو خواوو په لسګونو کسان ټپیان سوي هم دي. د سرچینو له قوله حکومتي قواوو د عربستان څخه چیرې چې ورته روزنه ورکول کیدله برید کړی دی. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یمن د جګړې د ختمولو لپاره مذاکرات په ژنیو کې جریان لري. د سومالی په مرکز بوکادیشو کې د موټر بم چاودنه سوې ده چې لږ تر لږې 3 کسان وژلې دي او 15 نورې ټپیان کړي دي. پولیسو ویلې دي چې چاودنه د موګادیشو د ښار یو مارکیټ ته نږدې په یو سړک باندې هغه مهال وسوه چې یو مشکوک موټر وچول سو. د چاودنې نه مخکې په یو بل موټر کې وسلوالو په حکومتي مامورینو باندې چې په سیمه کې وو ډزې کړي دي. چین تور لګولی دی چې د روانې سوې میاشت په پیل کې د چین په جنوبي سمندرګي کې د جوړ سو مصنوعي ټاپوګانو د پاسه د امریکا په 250 ډوله جت الوتکو پروازونه کړي دي. چین دا یو جدي پرونکې کار بللې دي. او په هند کې یو محکمې پرون د کانګرس ګوند د مشري سونیا ګاندي او د هغې د زوی راهول ګاندي ضمانت بې له کومو شرایطو ومانه. د هند د ډېرې مشهورې سیاسي کورنۍ دغه دوه غړي د هغو تورونو په ارتباط محکمې ته حاضر سوي وو چې وایي په غیر قانوني توګه د 300 میلیون ډالرو په ارزښت د ورځپاڼې شتمنۍ او دارایي اخیستې وې. د ګاندي کورنۍ وایي چې ورباندې تورونه د سیاسي ملحوظاتو په خاطر لګول سوي دي. دا د دې ساعت خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن نوري دا وخت په واشنگتن کې د ماخستن 8 بجې او 10 دقیقې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په سوریه کې د سولې د بهیر په اړه یو پریکړه منظور کړې ده چې د چوربان او د حکومت د وسلوال مخالفینو ترمنځ خبرې پکې شامل دي. په موقعي ملګرو ملتونو د امریکا غږ د خبريال ریپورت ده.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې په حق له د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په حق له تاسې ویل
بای اپروینګ ریزولوشن 2254 ټوډي
د 2254 شمیره پریکړه لیک په منزورولو سره نن دغه شورا ټولو خواو ته دا څرګند پیغام استوي چې اوس په سوریه کې د وژنو د ختمولو وخت راغلی او د داسې یو حکومت جوړولو ته مقدماتي کارونه وشي چې د سوریه جنگ ځپلي خلک ملاتړ وکړي شي.
د امنیت د شورا ولس غړو هیوادونو د پریکړلیک په مسویدې باندې د خپلو اختلافاتو د حل لپاره 50 خبري وکړي. دغه پریکړلیک ته د امنیت د شورا د غړو هیوادونو د یو داسې واحد نظر په توګه کتل کیږي چې ډیر کم لیدل شوی دی ځکه دوی د ډیرو مسایلو په اړه خپلو کې ژور اختلاف لري.
دا مهمه ده چې نن د امنیت په شورا کې د سوریې د عربي جمهوریت د ځمکني بشپړتیا د ساتنې په اړتیا ټینګار وشو.
دغه پریکړه د ویانا په تړون کې په ترلاسه شویو نتایجو باندې له نړیوال ملاتړ سره د امنیت د شورا د نظارت د حق ساتنه کوي. په ملګرو ملتونو کې د سوریې استازي له دغه پریکړه لیک څخه خپل ملاتړ داسې څرګند کړ.
واليوم اكرر جاهزيه الحكومه السوريه
نن زپا هارډه المخلصانه هڅو کې چې د سوریې د خلکو ترمنځ وي او مشري لا بهرنۍ لاسوهنه پرته د سوریې د خلکو په لاس کې وي او په داسې بڼه تر سره شي چې د سوریې خپلواکي ځمکني بشپړتیا او ملي حاکمیت وساتي. د سوریې د حکومت د ګډون چمتووالی تکراروم.
په پریکړه کې ویل شوی چې د سولې خبرې به د 2014 کال په جنوري کې پیل شي. د شپږو میاشتو په موده کې به د ملګرو ملتونو تر نظارت لاندې موقت حکومت جوړ شي او د 13 میاشتو په دننه کې به آزادې او بې پرې ټاکنې وشي. د ملګرو ملتو سرمنشي او د چین، فرانسې او برتانیې د بهرنیو چارو وزیرانو د امنیت شورا دغه پریکړه لیک وستایي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
جمهور رئیس اشرف غنی وای ترڅو چې په اداري تشکیلاتو کې اصلاحات رانشي د افغانستان دولت ستونزې نشي حل کېدای. په مکړی له کابل نه زموږ د خبریال اکرام شینواری ریپورت ده.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د شنبې په ورځ د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت د نوې ودانۍ د پرانیستلو په مراسمو کې د وینا په وخت ویل چې کسان د دغې سترې ودانۍ جوړېدل په افغانستان کې د قانون د حاکمیت په برخه کې یو ښه ګام دی، خو زیاته یې کړه چې یوازې د ودانیو جوړېدل د افغانانو ستونزې نه شي کمولی.
زیربنای فزیکي درد اصلي ما را دوا نمیکنه.
جمهور رئیس غنی ویل فزیکي زیربنا زموږ اصلي درد نه شي دوا کولی، زموږ اصلي درد په جوړښتونو کې اصلاحات دي. جمهور رئیس غنی دغه راز ویل چې په دغه وزارت کې د بیوروکراسۍ له امله د وژل شوو سرتیرو د کورنیو غړو ته د یو کال په تېرېدو لا هم مرستې نه رسیږي چې دا ورته د منلو نه دي.
دا طریقې چې پخوانی کاغذ پرانی سیستم یې دت منلو وژنه. هر بچی د دې خاورې چې سنگر ته ځي باید مطلق اعتماد ولري که خدای ناکده سبا ورباندې څه پېښېږي دلته وزارتونه موجود دي، بنسټونه موجود دي او سرقومندان د اعلی په دې خبر ده چې دوی تر رسیدګي څه وکنه. بس
همداشان جمهور رئیس غنی ویل چې سیرنی خی چې د کورنۍ چارو وزارت د تیر کال په قراردادونو کې شفافیت نه و او لا هم بیوروکراسي په دغه وزارت کې شته چې باید مخېونی ولشي. د افغانستان جمهور رئیس خپل وسلواله مخالفان سره په روانه جګړه کې د افغان امنیتو کړنو ضرور په بابا خبرې وکړې ویل چې په دغه جګړه کې افغان پولیس د نورو څخه زیاته قرباني ورکړي.
نن د دوی د وینې له برکته یو آزاد افغانستان لا هم موجود ده. د دې وطن د دښمنانو طرح دا و چې موږ واحده سیاسي جغرافیه په دوه سیاسي جغرافیو باندې بدل کړي، د مسلح قواو په عمومي قرباني او له ټولو نه چې موږ ملي پولیس، محلي پولیس، نظم عامه د پولیس ټول برخو زخت ډیره قربانی ورکړي له دې قربانی نه زمان نکو.
جمهور رئیس غنی په افغانستان کې د 2015 کال وروسته د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو په باب د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما پریکړه وسایله. ویل چې دې پریکړې د افغانستان او نړیوال ټولنې ترمنځ د ملګرتوب د پاتې رسیدو په باب ټول شکونه پای ته ورسول. د افغانستان جمهور رئیس تروریزم د سیمې لپاره ګواښ وبله. ویل چې دا ګواښ ګډې مبارزې ته اړتیا لري. جمهور رئیس غنی ویل سیمه ییز او نړیوال تروریزم یو ګډ ګواښ دی او له منځه وړل یې منځمهاله پروسه ده، ځکه چې دا ګواښ منځمهاله دی. د کورنۍ چارو وزارت نوې ودانۍ چې په یو سلو زیاتې تجربې مکه کې د کابل ښار په شمال ختیځه څنډه کې هوایي ډګر ته نږدې جوړه شوې د دغه وزارت د پخوانی ودانۍ پرتله شپږ برابره لوی ده. نه هیڅ لوی وړي ودانۍ لري چې دغه وزارت ټول دفترونو ته پکې ځای په پام کې نیول شوی دی او په یو وخت کې پکې 3200 کسان کار کولی شي. د دې نوې ودانۍ په جوړولو د 200 میلیونو امریکایي ډالر څخه زیات لګښت راغلی چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا برابر شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت د نوې ودانۍ جوړولو چارې په 2018 کال کې پیل کړې او تر دې مهاله د دغه ودانۍ 50% کار بشپړ شوی او ټاکل شوی چې د روان کال د حمل د میاشتې په لومړۍ کې به دا ودانۍ کار کول ته چمتو شي.
زبل الخان د ایران د ترن ته ټلیفون کولیګم.
شفیق الله احمد نیک بهال.
علي محمد له زابل نه خبرې کوم.
السلام علیکم شمسدین مومن، خبرې کوم کوشتي ورسوال.
خوانی خبرې کوم شګردری ورسوال نه. تاسو نه را دی و ټول کار کوم کو ته تاسو مل مده زمینی دښ سلامونه وړاندې کوم.
ستړي مشي په خیر اغلی. کتا سو هم غړې د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001 دوا سفر دوا شپاق یو نه درې یو درې شپاق.
غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د سپینې ماڼۍ د اقتصادي مشاورینو یو رپورټ چې په روانه میاشت کې خپور شوی دی وایي چې د فدرالي حکومت د فوډ سټیمپ پروګرام چې د خوارانو سره د خوراکي موادو په اړه د مرستو لپاره جوړ شوی دی د نیویارک په ښار کې د لوږې په کمولو کې ډېر ګټور ثابت شوی دی. پام وکړئ له نیویارک نه د امریکا غږ د تلویزیون د خبریال برنارد شوسمن رپورټ ته چې زه سلسله منشا باید تاسو ته درواورم. د ورلډ ډاټ هنګر په نوم یوه خیریه موسسه چې د لوږې په ضد مبارزه کوي وایي چې دا وخت په ټوله امریکا کې لا 340 میلیون نه زیات خلک په داسې کورونو کې ژوند کوي چې معمولا د خوراکي موادو له درکه ژوند مسؤول نه وي. دغه خیریه موسسه وایي چې په متحده ایالاتو کې 15 میلیونو ماشومانو ته په پوره مقدار خواړه میسر نه دي. یوازې د نیویارک په ښار کې 1.5 میلیونه خلک نشي کولی چې د ځان لپاره یا د خپلو کورنیو د غړو لپاره خوراکي مواد برابر کړي. ځینې کورنۍ په دغه ښار کې داسې هم شته کله چې د کور میاشتنۍ کرا ورکړي په جیبونو کې دومره پیسې نه پاتې کیږي چې خوراکي مواد پرې د خپلو ماشومانو لپاره واخلي. حیران پاتې او نه پوهیږي چې د خپلې کورنۍ د غړو نسونه ماړه کړي او که د کور کرایه ورکړي. اوس چې د عیسایانو د کرسمس د رخصتۍ شپې ورځې لاندې شوې دي، د نیویارک د ښار د جنوبي برانکس د ناحیې په یوه اپارتمان کې د هوزه ګوټیریز په نوم یو سړی له خپلې ښځې میرمن ولیدا او خپل دو ماشومان سره ژوند کوي. ظاهرا د هغوی روحیه لوړه ده مګر د خوراکي موادو د اخیستو لپاره پوره پیسې نه لري او پریشانه دي. هوزه ګوټریز چې د ټول کور نفقه ورپه غاړه ده په یو رستوران کې ملازم دی او په ډیره کمه تنخواه کار کوي. نوموړی وایي کومې پیسې چې زه پیدا کوم کفایت نه کوي او موږ نشو کولی چې په کافي مقدار خوراکي مواد واخلو او د میاشتې تر پای پورې سمه ګزاره پرې وکړو. کله خو د یوې هفتې پورې هم پیسې نه رسیږي. د پنجشنبې او جمعې په ورځو کې زموږ یخچال تقریبا تش وي او یا بالکل خالي. د غوښې او ځینو نورو قیمتي شیانو د اخیستلو قدرت نه لرو. زیاتره په لوبیا، وریجو، شیدو او هګیو باندې خپله ګزاره کوو. که د نور څه شوق راسره په زړه کې پیدا هم شي اخیستل ممکن نه دي. د امریکا د فدرالي حکومت د خوراکي موادو پروګرام چې په عام ډول یې خلک د فوډ سټیمپ په نوم پیژني د هوزه ګوټریز په شان د بېوسه امریکایانو سره د مرستې په خاطر جوړ شوی و او هغوی له بازار نه د خوراک او څښک بنیادي مواد پرې اخیستل. خو شاید چې د فدرالي حکومت په راتلونکي بودیجه کې د دغه پروګرام پیسې کمې شي او په اصطلاح کارکوونکي خوار به د بنیادي غذایي موادو له مرستو نه محروم شي. فلیو مینا اسیبیدو چې د نیویارک په ښار کې د لوګي په ضد د ائتلاف په نوم د یوې خیریه موسسې مشري په غاړه لري وایي که څه هم چې ځینې خلک کارونه کوي خو فوډ سټیمپ ته به اړتیا ولري ځکه چې پیسې کفایت نه کوي. هر څومره پیسې چې په یو میاشت کې ګټي د کور په کرایه ورنه ځي او که څه پیسې ورسره پاتې شي دومره نه دي چې خوراکي مواد پرې واخلي او د میز په سر د خپلو ماشومانو مخې ته ډوډۍ کېږدي. د نیویارک په لویدیځ ناحیه هارلیم کې دا وخت تقریبا هر ورځ وږي او بېوزلي خلک د دغه ښار د فوډ بانک یا په وړیا ډول د غذایي موادو د توضیح کولو د مرکز او د ښار د کمیونټي کچن یا ډلهیزي اشپزخانې مخې ته قطار ولاړي او د خپل نوبت انتظار باسي. د نیویارک د فوډ بانک متصدی او عمومي امیره میرمن مارګریټ پوروویس وایي
وی سر فیملیز and to be in the city most of those families are going to have to work and they do. They work every day. They work hard for the money that they support them. They don't make it easy. مګر بدبختانه دومره پیسې نه پیدا کوي چې د کرایې لپاره او یا د ماشومانو د روغتیایي ضرورتونو د پوره کولو لپاره بس شي. دغه دواړه مرکزونه په ټول ښار کې په هر دقیقه کې په وړیا توګه 100 محتاجو کسانو ته خواړه ورکوي. کله چې فدرالي حکومت دوه کاله مخکې د فوډ سټیمپ په پروګرام کې کموالی راوست د نیویارک ښاروالۍ مجبوره شوه چې د خپلې بودیجې نه هره ورځ دغو بېوزلو کسانو ته خواړه ورکړي چې زیاتره یې د هغو کسانو کورنۍ وي چې کارونه کوي مګر عواید کم دي. بیا هم سپینه ماڼۍ وایي چې په 2014 میلادي کال کې 2 میلیونو کم عمرو او بېوزلو ماشومانو ته سټیمپونه توضیح کړي دي چې یوازې د نیویارک په ښار کې 400,000 هغو ماشومانو په ژوند مثبته اغیزه کړې ده چې ښوونځي ته لا نه دي تللي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس هم د خبرونو لنډیز د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په افغانستان کې د بې ځای سوو کسانو شمیر څه باندې 1,200,000 ضرورتونو ته رسیدلی دی. دا کمیسیون وایي چې بې ځای سوي کورنۍ په ډیر بد حالت کې ژوند کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پریکړه لیک یو پرمختګ بللی دی او زیاته کړې ده چې نوي کال ته به د سوریې د جګړې د ختمولو لپاره ډیپلوماتیکي هڅې چټکې سي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین بیا پرون وویل چې هیواد په سوریې کې خپل ټول پوځي قابلیتونه نه دي استعمال کړي، خو هغه زیاته کړه چې که ضرورت وي نو په سوریې کې به نور قوت هم استعمال کړي. ترکیه د عراق د شمالي برخو څخه خپل عسکر ایستلو اعلان کړی دی. ترکیه دغه اعلان یو ورځ وروسته له دې نه وکړ چې د امریکا جمهور رئیس د انقرې نه وغوښتل چې د عراق څخه خپل عسکر وباسي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر پرون دا ومنله چې د عراق د حکومت سره د موصل ښار ته نږدې د عسکرو د ځای پر ځای کولو په اړه سوء تفاهم رامنځته سوی و. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت دا خبره نه ده کړې چې د عراق په شمال کې د پوځي اډې نه به په کوم شمیر کې عسکر وباسي او دغه عسکر به چیرې واستوي. د عراق په شمال کې د ترکیې د عسکرو د حضور په اړه د عراق حکومت اعتراض کړی و. په یمن کې پوځ وایي چې په تیرو څو ورځو کې د دغه هیواد په شمال کې په سخته جګړه کې 80 کسان وژل سوي دي. دغه جګړو د یمن د حکومت او هوتیانو ترمنځ د اوربند په اړه پوښتنې پیدا کړي دي. د سیمې څخه عیني شاهدان او امنیتي سرچینو ویلي دي چې جګړه د یمن د حجی په ولایت کې سوې ده. دوی وایي چې په جګړې کې 40 هوتي وسلوال او 28 حکومتي عسکر وژل سوي دي او د دواړو خواوو په لسګونو کسان ټپیان سوي هم دي. د سرچینو له قوله حکومتي قواو د عربستان څخه چیرې چې ورته روزنه ورکول سوې وه برید کړی و. د سومالیا په مرکز موګادیشو کې د موټر بم چاودنه سوې ده چې لږ تر لږه 3 کسان وژلي دي او 25 نور ټپیان کړي دي. پولیس ویلي دي چې چاودنه د موګادیشو د ښار یو مارکیټ ته نږدې په یو سړک باندې هغه مهال وسوه چې یو مسکوک موټر وچول سو. د چاودنې نه مخکې په یو بل موټر کې وسلوالو په حکومتي مامورینو باندې چې په سیمه کې وو ډزې کړي دي. په دغو دولتي چارواکو کې د سومالی د ولایت والی هم شامل وو. سمدستي دا نه ده معلومه چې برید کې والی ته تاوان رسېدلی دی او که نه. د الشباب ډلې ویلي دي چې برید دوی کړی دی. چین تور لګولی دی چې د روانې سوې میاشت په پیل کې د چین په جنوبي سمندرګي کې د جوړ سوو مصنوعي ټاپوګانو د پاسه د امریکا بې 25 ډوله جټ الوتکې پروازونه کړي دي. چین دا یو جدي پارونکی کار بللی دی. او په هند کې یو محکمې پرون د کانګرس د ګوند د مشري سونیا ګاندي او د هغې د زوی راهول ګاندي ضمانت بې له کومو شرایطو ومانه. د هند د ډېرې مشهورې سیاسي کورنۍ دغه دوه غړي د تورونو په ارتباط محکمې ته حاضر سوي وو چې وایي په غیر قانوني توګه یې د 300 میلیون ډالرو په ارزښت د یوې ورځپاڼې شتمنۍ او دارایي اخیستې وه. د ګاندي کورنۍ وایي چې ورباندې تورونه د سیاسي ملحوظاتو په خاطر لګول سوي دي.
نن د یکشنبه په ورځ په کابل کې د تودوخې لوړه درجه و او ټیټه منفی لس درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه لس او ټیټه یوه. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه اته او ټیټه منفی وه. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه لس او ټیټه منفی 15. په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفی 2. په بامیانو کې د تودوخې لوړه درجه 1 او ټیټه منفی 4. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفی 9. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفی 12. په خوست کې د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه منفی 4 درجه د سانتیګراد په حساب اټکل شوې ده. په کندوز کې د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه منفی 4. او په پیښور کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 15 درجه. او په کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفی 3 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. او دلته په واشنگټن ډي سي کې د تودوخې لوړه درجه نن 14 او ټیټه 1 درجه اټکل شوې. محترم اوردونکو، زموږ د هما نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو درې خبرونه شروع کیږي. موږ به د کابل په وخت ماښام په 2 بجو بیا ستاسو خدمت کې حاضر شو. ورځ مو نیکمرغه.